ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه ده د یک شنبه یا اتوار ورځ د کال 2018 د نومبر د میاشتې یو کام شلمه نیټه ده. پاکستان کې د مهال د شپې 10 بجې دی، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوم کې ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه مجاهد جواد.
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاست وی یو ساته خبري خبرونه کې را سره ملګري اوسئ. یو شمیر مهمو خبرونو تفصيلات لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي میا ثاقب نثار د بلوچستان په تربت او بلیده سیمو کې د شلو وژل شویو کسانو په اړه په خپله یو قضیه پرانستې او امنیتي ادارو ته امر کړی چې په دې اړه ورته راپور وړاندې کړي.
د سیګار د ادارې هغه راپور په اړه وکیلانو توند غبرګون ښودلی چې ویلي افغانستان د امریکا لخوا په مرسته سوي پیسو کې ډیر فساد سوی.
او د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې به سر له سبا یا دوشنبه نه د ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیلیږي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو موږ سره ملګري اوسئ. یو شمیر تفصیلي راپورونه لرو. دا خبرونه تاسو په ریډیو اوري، په ټي وی ګوري او د دې ترڅنګ د ډیوه ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه ګورئ.
د امریکا غږ ډی وی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، او سم راځو د دې ساعت د خبرونې لمړني راپور ته. د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي میا ثاقب نثار د بلوچستان په تربت او بلیده سیمو کې د شلو وژل شویو کسانو په اړه په خپله یو قضیه پرانستې او امنیتي ادارو ته امر کړی چې په دې اړه دې ورته ژر تر ژره راپور وړاندې کړي. پام وکړئ په دې اړه د حمید سمسور راپور ته.
د ستري محکمې ستر قاضي میا ثاقب نثار دغه نوټس نن د خبري رسنیو د راپور پر بنسټ باندې اخستی دي چې په تیرو 15 ورځو کې د بلوچستان د تربت په سیمه کې دغه مړي ترلاسه سوي وو. د ستري محکمې له لوري په خواره سوې پاڼه کې ویل سوي دي چې دغه کسان بشري قاچاقبرو، لومړی د پاکستان او بیا د ایران له لوري په غیر قانوني طریقه باندې بارني هیوادو ته بیول. ستر قاضي ثاقب نثار په دې باب د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال او د مرکزی حکومت تحقیقاتي اداره د اف ای له ډایرکټر زخه په دې باب د بشپړ راپور غوښتنه کړې ده. ستر قاضي ویلي دي چې دا دواړه ادارې دي و عدالت ته خپل راپور وړاندې کړي، او عدالت دې په دې خبر کې چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی کوم ګامونه اخیستي دي. د رواني میاشتې پر 15مه او پر 13مه باندې د ایران وسره د پولي تجوخ د ضلع کیچ د بولیدې له سیمې څخه د شل کسانو مړي ترلاسه سوي وو. دوی د پنجاب، منډي، باودین، سیالکوټ، ګجران والا، ګجرات او د واکینټ اوسیدونکي دي. د دوی د وژنې مسؤلیت لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دي. و بل لور ته بیا په کوټه ښار کې د پر لپسې د نامنۍ له پیښو وروسته ملیشه قواو او پولیس نن دلته د پښتون آباد په سیمه کې د درو زرو کورونو د پلټنې عملیات پیل کړل. له دغې سیمې څخه وهي چاته د تګ او د راتګ اجازه نه وله. په یو غټ خبری کانفرنس کې د بلوچستان د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیمه او د ملیشه قواو کمانډر خبری کانفرنس کې وویل چې دوی دغه عمل د تراګری د پیښو د مخنیوي لپاره کوي. د پولیسو ڈی آئی جی عبدالرزاق،
یہ سیل بھی ہے اور سیل کے بغیر کوئی آپریشن ہوتا ہی نہیں ہے، ابھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی.
پدا سیمه کې چې وچاته د تګ او درا تګ اجازه نشته، لدې پرته عملیات کېده یې هم نشي. تر اوسه لدې زه هیڅ یو شی نه دی ترلاسه سوی. چې کله عملیات بشپړ شي بیا به نور معلومات موږ و خبري رسنیو ته ورکوو. د خلکو د شناخت کارتونه کتنې کوي او د دوی د لاسو پرنټ هم اخلي. د ملیشه قواو سیکټر کمانډر تصور ستار په خبری کانفرنس کې وویل،
یہ نیو پشتون آباد کا ایریا جس میں زیادہ تر پشتون ٹرائب کے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ افغان امیگرنٹس ہیں. اس ایریا کا افیکٹ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے مری آباد کی سیکیورٹی کو، اور لیکن اس ایریا میں ریسنٹلی کوئی خاص
دا د نوی پښتون آباد سیمه ده چې دالته زیات شمیر پښتانه دي او افغان کډوال ډیر زیات دي. د دې سیمې اغیز پر مری آباد باندې پریوزي چې ریسی د شیا پیریکې سره اړه لرونکي هزارګان استوګنه کوي. لاکن په دې نږدو کې دلته د تراکري ځانګړې پیښنه د رامنځته سوې. دلته له 1000 څخه تر 3000 وګړي استوګنه کوي چې 3000 کورونه دي. په کوټه کې د عملیات پر داسې مهال کېږي چې د نومبر پر 15 باندې د کوټې په نوي کلي کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو اس اس پی اپریشن محمد الیاس او د ده د کورودانی په شمول د ده د کورنۍ 4 کسان یې ووژل. او دغه ډول د نومبر پر 9 باندې د پولیسو پر ډی ای جی حمید شکیل باندې ځان وژونکی برید وسو. د دغې پیښې مسؤلیت تیری کې طالبان په سر اخیستی وو. حمید سمسور وایسا امریکا دی ریډیو ټلویزیون.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو سره په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله تنظیم او د سنی تحریک احتجاج په 14 ورځ لا هم دوام لري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویل دی چې دغه تنظیم سیاسي مقصدونه ترلاسه کول غواړي. تفصیلات نور د سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک ترمنځ مذاکرات تر اوسه نه دي کامیابه شوي او د احتجاج کوونکي اوس هم په دې غوښتنه ولاړ دي چې د قانون مرکزی وزیر زید حامد د خپل څوکۍ استعفا ورکړي. بلخوا نن یو ځل بیا کورینو چار وزیر احسان اقبال د احتجاج کوونکو د غوښتنه ناجایزه بللې ده او ویلې دي حکومت خدمت نبوت په حق له حتمی قانون سازی کړې ده او باید چې مذهبي تنظیمونه احتجاج پر ځای د حکومت د کام ستاینه وکړي. احسان اقبال یو ځل بیا د احتجاج کوونکو ته اپیل کړې ده پرم نه توګه خپل احتجاج دې ختم کړي. ګینی بیا ریاست سره آخري لاره به د طاقت استعمال وي. کورینو چار وزیر ویلې دي ورسره داسې معلومات شته احتجاج کوونکو کې ځینې د تشدد لار خپلول غواړي او بیا وروسته د خپل سیاسي ګټو دبار استعمالول غواړي.
کې ان کی صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر کشیدگی ہو، جو چاہتے ہیں تشدد ہو، اور اس تشدد کے ساتھ وہ ملک کے اندر کوئی ایجیٹیشن کریں اور اپنی سیاسی جماعت کے لیے اگلے انتخابات کے لیے پلیٹ فارم بنائیں. یہ ایک منظم سازش ہے جس کا ہمارے پاس معلومات ہیں.
کورینو چار وزیر وای احتجاج کون کی دا تشدد لا رخپل ول غواڑی او بیا دا دخل سیاسی گڑو دبار استعمال ول غواڑی. تحریک لبیک یا رسول الله نزدې ورځو لاهور ښار ضمني انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه او په زرګونو ووټونه یې ترلاسه کړي وو، خو انتخاباتو کمیسیون تر اوسه دا یو سیاسي ګوند په توګه نه دی رجسټرډ کړی. کله چې کورینو چار وزیر نن احتجاج کوونکو ته د احتجاج ختمولو غوښتنه کوله، هغه وخت اسلام آباد فیض آباد کې احتجاج کوونکو پولیسو او ایف سی تنانو باندې کاڼي هم وشتې دي او د ایف سی ځینې تنانې ژوبل کړې دي. وړاندې هم قانون نافذ کوونکي او عام خلکو باندې تشدد او د احتجاج له وجې د دوو تنانو په وخت اسپتال ته نه رسېدو له وجې مرګ پس د تحریک لبیک یا رسول الله مشر خادم حسین رضوي باندې یو شمېر مقدمې هم درج شوې دي، خو پولیسو دا تن تر اوسه نه دي نیولې. احتجاج کوونکي اوس هم په خپلو غوښتنو یعنی د قانون مرکزی وزیر استعفا باندې ولاړ دي. وړاندې اسلام آباد های کورټ لخوا حکومت ته د احتجاج ختمولو مهلت هم ختم شوی دی، خو په ظاهره نه ښکاري چې حکومت به د ناس مظاهرېچانو پر ضد څه کاروایي وکړي. 14 ورځو نه روان د احتجاج له وجې تر اوسه د اسلام آباد مرکزی لارې عام خلکو دپاره تړل شوي دي چې له وجې یې خلک یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو د پښتونخوا ولسی تحریک ویلی د چین، پاکستان، په اقتصادي لوی لار کې د پښتنو سیمو د پامه غورځولو پر ضد به یو ځل بیا د لارینونو لړۍ پیلوي. د تاریخ مشر ډاکټر سید عالم محسود ډیور رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې له دې لارې څخه یوازې او یوازې پنجاب ته ګټه رسیږي. پام وکړئ په دې اړه د عدنان بیټنی دی ویډیو راپور ته.
پښتونخوا اولسی تحریک ویلی دی پاکستان او چین ترمنځ اقتصاد لوی لار کښې پښتنو سیمې له پامه غورځولو په درس کې به یو ځل بیا احتجاجونو او د پوهې لړۍ پیل کوي. د تحریک مشر سید الله محسود ډیره اسماعیل خان سیمه کې یوې غونډې ته وینا پر مهال وویل دغه لارې څخه یوازې پنجاب ایالت ته ګټې رسېږي.
سیپیک خو د قسمت بدلوین کې منصوبه ده، دا وعده فاټا ده پر بیا د خیبر پښتونخوا ده پر دا د میش حق پداش کارخونه و موټروی و ریلوی و داش ټول روزګار و پداش د میش ټول نشته ختم دي پداش د میش د غرنه چې د مدنیت نه ډکتې دا په چار رتل د میش به سفر واپس رتل د میش د ډرایورون چې پار دي چې مسافر کو دا چې صرف یو پیره د جوب نه کاشغر تکړلای واپس رتللای د پیوا پیره شه د امر غټل چې د امر صبح دی شه نه غټي دا پنجابیر نه یوړ دا نواز شریف نه یوړ او میش د صابونه په پېښور شه پرس کانفرنس کې پداسی پکش دوی انے د خبر پختونخوا د فاټ انشتہ میر دسی کاریډور ویلې اومنی د اخ قرضې ویلې اومنی د اغه د سپیشل سکیورټی ډیویژن بل میش د بجلی په بل شه ویلې ورکی چکیم د مو داینا چکیم د مو د وطن داینا د اخ قرضې او د پنجاب د پروی او قرضې وزور کوم
نرتی 500 ارب ڈالر دی پاکستان او چین ترمنز دی اقتصاد لوی پروژه چین سنگ یانگ ایلت دی پاکستان بلوچستان ایلت گوادر سیمه سره تھڑی پرستان ملت پال گوندونه او بلوس مشران هم وخت په وخت د سیپیک پروژه کې د مرکزی حکومت په تکلار ټکونه کوي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې چې دواړه د وړاندې نشاتې پاتې دي د ترهګری او بدامنۍ سره مخامخ دي اوس ورته هم دغه موقع نه ورکړل کیږي چې لږ ډیر ترقی وکړي. د دې په خبره دغه پروژې په ترڅ کې به کارخانه او کار روزګار پروژې یوازې پنجاب صوبې ته ورکړل کیږي. په پاکستان د چربکوي سی پک د دوی د تقدیر بدلولو یو غټه منصوبه ده او دغه د چین اقتصادي راداري عملی کیږي او دغه منصوبه د لارې به پاکستان تجارتي هلو زلو مرکز وګرځي شي. د غونډې پر مهال شغلی صدر محسود قبایلی علاقې په فوري تور په خیبر پختونخوا صوبه کې په شاملولو هم ټینګور وکړ.
د فټه مستقبل د دغه نه علاوه بل نشته چې د دغه صوبه برخه جوړ شي. د هغه وجوهات دي د فټه په عمل شید په صوبه ش زمشوی دو مثلا د تعلیم په صوبه ش زم دای د صحت په صوبه ش زم دای د چکیم روډو کمیونیکیشن د په صوبه ش زم دای د ملازمتی نه چکیم د په صوبه ش زم دی د پولیټیکلی په بنیادی تور باندې چکیم رو دریم په صوبه ش زم دو بیا دای عملی تور باندې په صوبه ش د زم دای د کیږي ځکه نه چې وفاق په دغه شی شنیات نه لري پداشی چکیمه پارٹی دوی د مخالفت کی میژ هغه ته د قدر په نظر سره کسی خود هغه مخالفت پښتنه ته ډیر تاون هغه ځولای شي د علما کرام چکیم مخشه عزت د میش په وطن شو هغه اوس ډیر کم شوی دی زګه چې یو خو فاټا انګریز او پاکستان د بفر زون په چیرې سوتلی و دولته سیاست منې و چې کله سیاست منې و د مطلب لري چې ملو یا ملایت و د فاټا زم کیږي یا نه زم کیږي خو په فاټا شید اوس سیاست شری شو د سیاست معنی دا چې ملایت او ختمی شي ان شاء الله.
قسم دی قبایلی سیمه یو شمیر فعالینو ترڅنګ د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه کوي خو محمود خان اڅکزی او مولانا فضل رحمان د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو سخت مخالفت کوي او وایي د سیمې د راتلونکي فیصله د ریفرندم د لارې د خلکو نه پته پوس کې وشي. عدنان بیټرای وایس اف امریکا ډیورا
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
دونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی وډه ریډیو او ټی وی خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. د پاکستان قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې به د سبا یعنی کې د دوشنبه یا ګل دروازې څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي او چارواکي وایي چې دغه کمپاین کې به لس لکه سلویش زره ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي او د دې سره سره به ماشومانو ته د ویټامین اے قطرې هم ورکوي. په دې اړه نور تفصيلات د سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبريال احمد الله پراپور کې درته وړاندې کوو.
د ګل د ورزنه پیل کېدونکې درې ورځنی کمپاین به په تمامو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. د درې ورځو وروسته به هم پاتې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکولو لړۍ دوام لري. د یو سي پاټا ویان عقیل احمد خان ډیوا ریډیو ته وویل په دې مهم کې به ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د ساسکو ترڅنګ د ویټامین اے ګولې هم ورکول کیږي. په دې مهم کې به لس لکه سلویغ زره او سلور سوه قبایلي ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي او د دې لپاره سلور زره درې سوه سلور اتیا ټیمونو ته ذمهواري سپارل شوې دي. د یوسي چارواکي وایي په مهم کې به د پولیو په حساس سیمو یعنې چرته چې پخوا د پولیو زیات کیسونه راغلي دي ډېره توجه ورکول کیږي او دوی وایي په ځینې سیمو کې د واورې د ورېدو له وجې د رسېدو مشکلات رامنځته شو نو هلته به بیا راتلونکو ورځو کې پاتې ماشومانو ته د رسېدو پلان جوړولی شي. د یو سی چارواکي دا هم وایي چې په تیرو دریو کمپاینونو کې په ټوله قبایلي سیمه کې د اکسسبیلیټي یا هر ماشوم ته د رسېدو شرح 95% وه او پاتې 5% ماشومانو ته د رسېدو لپاره ترانزیت ټیمونه، سپوري ټیمونه او نور تدبیرونه نیول کیږي. په تیرو 15 میاشتو کې په قبایلي سیمه کې د پولیو یو کیس هم نه درامسته شوی او په کال 2014 کې یوازې په سویلي وزیرستان کې دوه ماشومان د پولیو رنځ وخلیو. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، پېښور.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار ادارې سیګار په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو زیاته برخه خلکو چور کړي او په دې برخه کې د فساد او غبن څخه سر ټکولی وه. په دې باندې ورسره یو شمیر وکیلانو توند غبرګونونه هم ښودلي وه. د امریکا غږ آشنا خبریال په کابل کې حکمت سروش په همدې اړه د یو شمیر مشرانو سره خبرې کړې دي. په دې راپور کې تاسو اورئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سیپکو هغه څرګندونه چې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکایي لګښتونو د ضایعاتو او فساد په اړه کوي د ډیری امریکایي چارواکو غوسه راپارولې. جان سیپکو په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په ځانګړي ډول امنیتي سکتور سره د مرستې په برخه کې ډېر ستونزې په ډاګه کړې، خو د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې د سیګار مشر کنټرول کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی له افغانستان سره د امریکا په مرستو کې فساد مني، خو وایي چې په دې اړه باید څېړنې دقیق شي.
ولې څېړنې اکثره وخت څېړنې دقیق په دې خاطر نه وي چې دوی هم له تشکیلاتي نهازه کمزوري دي او هم ډیر وخت د مسایلو تنور کوي. دغه څېړنې زیات وخت ته ضرورت لري او د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت مرستو ته هم ضرورت لري چې باید یو غوینم په دې کې مرسته وخت شي او دغه څېړنې باید وشي او دقیق باید وشي. تر اوسه پورې څېړنې چې شوې دي ډېرې دقیقې نه دي، ولې رښتینی دي.
شغلی مجدی وایي چې سیګار ته په کار ده په خپلو څېړنو کې له افغان حکومت سره نږدې کار وکړي.
فکر کوم په عجولانه توګه او په کم ظرفیت باندې او د افغانستان حکومت سره نه همغږي هغه څه دي چې دغه راپورونه ډیر وخت د ستونزو سره مخ کیږي او دقیق به نه وي. نو موږ هیله دا ده چې په دې کې څېړنه وشي، دقیقه څېړنه وشي او په دې کې هم د وخت په نظر کې وشي، هم تشکیلاتي هم د افغانستان حکومت په دې کې شریک کړل شي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د مرستو په بهیر کې په لویه کچه فساد شوی او دغه فساد لا روان دی.
نه تنها دا چې زه تاییدوم، بلکې هغه څه چې په راپور کې راغلی هغه یو وایي موږ نمونه خروار از د یو شکل د فساد راغلی. فساد په افغانستان کې د سیګار د راپور په څو چند زیات شوی.
د افغانستان سره هغه کومکونه چې وشول که هغه یغې 50% په ځای لګېدلی وای، نو به اوس به دا وضعیت نه وه، نه به دا حالت وه، او نه به دا کوم رنګ چې موږ وړو اوس به دا نه وای. دا
سیګار اداره په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په اړه د بېپرې او خپلواکې څارنې لپاره جوړه شوې تر څو په افغانستان کې د امریکا په مرستو د روانو پروژو مؤثریت پیاوړې او د فساد ضایعاتو او سوء استفادې مخه ونیسي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی وده په خبرونه کې د افغانستان څخه یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان جنوبي ایالت هلمند فوزي او ولایتي چارواکو ولیدي چې نن د یکشنبه په ورځ افغان او نړیوال ځواکونو د طالبان په یو زندان برید کړی دی او ډېر ستنه ځینې را خلاص کړی دی. او بل خوا د فراه ولایتي چارواکي وایي چې لس افغان پولیس د وسلوالو طالبانو سره تیره شپه جګړه کې وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. ټول تفصیلات استاذ مجمکار مجاد جواد په راپور کې درته وړاندې کوي.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د نوزاد پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی او یو څلوېښت زندانیان یې ورڅخه آزاد کړي دي. دغه چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره شپه پر دغه زندان د نوزاد ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. نوزاد د هلمند په شمال 130 کیلومتری کې پرته ولسوالۍ ده چې له تیر یو کال راهیسې د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلې ده. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې په آزاد شویو زندانیانو کې 40 تنه پولیس هم شامل دي. د زیاته کړه چې افغان ځانګړو ځواکونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو طالبانو پر زندان شپنی عملیات کړي او خوشې شوي زندانیان اوس یو نظامي روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي. د هلمند په شمال کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور له کبله ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې ډلې ګڼ زندانونه شته چې په جګړه کې نیول شوي سرتیري او له حکومت سره د همکارۍ په تور تورن کسان پکې ساتل کیږي. وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته په یو لیږلي بیان کې پیښه منلې خو ویلي دي چې دوی په دغه زندان کې د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي کسان ساتل. د یو بل خبر له مخې د فراه ولایتي چارواکي وایي چې لس افغان پولیس د وسلوالو طالبانو سره تیره شپه په جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان اقبال باهر امریکا غږ ته وویل چې نږدې 2.5 وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغه ولایت د فرارود ولسوالۍ د فرارود بازار، منډۍ، بازار منز، د فرارود پل او د لوی لارې د کنډک په قرارګاه پوستو باندې پر یو وخت بریدونه وکړل چې د دواړو خواو ترمنځ جګړو د نن سهار پورې دوام درلود. خاغلی باهر وویل په دې جګړو کې لس افغان پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. خو د فرا ولایتي شورا غړي وایي چې په دې جګړو کې 11 افغان پولیس وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان وایي په دې جګړو کې 8 طالبان هم وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې حق لا رسنیو ته څه نه دی ویلي.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلې شئ. فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA Diva. درنو خدمتمنو لیدونکو او ریدونکو، په ویډیو کې مو زمونږ ګران همکار مختار خلیل ولید چې تل درته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي او نن یې بیا د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو کې یو مطلب تاسو ته ټاکلی او ژباړلی دی.
د امریکای او د نېټو د فوزونو افغانستان نه د وستو اعلانونو سره افغان طالبانو د نوي زور او طاقت سره په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او د کال 2011 په نسبت نن په زیاتو سیمو قبضه ده. په عامو خلکو کې د طالبانو د بیا راتلو ویره ډیره خوره شوې ده او عام خلک د طالبانو د ویری حکومت سره مرسته ملګرتیا کولو کې ډیر د احتیاط نه کار اخلي. همدغه وجه ده چې په افغان ملی اردو یا فوس کې د عامو افغانانو برتی د طالبانو د ویری ډیره کمه شوې ده. نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغان طالبانو د ویری د افغانستان په فوس کې د خلکو د نه برتی کېدو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې د رحیم الله نومي یو عسکر قصه لیک د څوک چې په افغان فوج کې برتی وو، خو طالبانو د هغه خپل خپلوانو ته کر خراخ کله چې د فوج نه دی اوزی ګینینو یو کلاشنکوف ماشینه او چارجری او $0 جرمانه به ورکړي. رحیم الله د دې هر سنه په خبرېدو د افغان فوج د پریښودو فیصله وکړه او نن سبا په کونړ کې خپلو بچو سره د خوارۍ مزدورۍ جون تیری. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې په عامو خلکو کې د طالبانو ویری په افغان حکومت فشار نور زیات کړی دی. هر کله چې افغان فوج د وړاندې نه د طالبانو د لاسه د فوجیانو د مرګ جوبلې د فشار لاندې دی. اخبار افغان فوج له د ظلمو د برتی کوونکو افسرانو سره غنی مرکی کړی دی. دغه افسران وایي چې افغان فوج کې زیاتره ظلمي د افغانستان د مرختیزي او د قطبی سیمو نه برتی کیږي. هر کله چې طالبانو نن سبا په دغه سیمو کې ځانونه ډیر مضبوط کړی دی او اوس د دغو علاقو نه په افغان فوج کې د برتی کیدونکو ظلمو شمیر نیم په نیمه راغورځېدلی دی. په کابل کې د افغان فوزونو د برتای د قومي مرکز کمانډر جنرال محمد ابراهیم دا خبره منلې ده چې په روان کال کې فوز کې د برتی کېدو لپاره ډیر کم زلمی راغلي دي. دی وایي چې د روان کال په ډومبو شپږو میاشتو کې موږ 14,000 افغان زلمی په فوز کې برتی کړي دي او په اخیرو شپږو میاشتو کې مو د 25,000 برتی کولو نیت دی. خو دی وایي چې دا رښتیا خبره ده چې موږ ته د افغان زلمو فوز ته د راوستو په لار کې ډیر خنډان پراته دي. د کندوز ولایت د فوزی برتای چارواکی عبدالقدیر وایی مونږ به 350 زلمی هر میاشت برتی کول خو اوس ایله 150 خلک برتای راځي. نور فوزی چارواکی وایی چې په جنگ کې د طالبانو د لاسه په افغان فوز کې کیدونکې غټه مرګ جوړلې هم خلک ډیر ویرولی دي او فوز کې برتای نه ډډه کوي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې افغان حکومت خو په فوز کې د کیدونکو مرګ جوبلې اصلي شمیره نخکاره کوي، خو سرکاري چارواکي په غیر سرکاري بیانونو کې وایي چې طالبانو سره په جنگ کې هر ورځ د 30 پورې افغان عسکر وجلې کیږي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په افغان فوز کې د افغان زلمو د برتی کېدو د ډاډګیرنې لپاره افغان فوز یو شمیر اقدامات شروع کړي دي. په دې لړ کې د سوونو زړو فوزي جرنیلانو د پنشینی کولو او نوو او ځوان عمره کمانډرانو ته د ترقۍ ورکولو یو پروګرام هم تیار کړی شوی دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولای.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په پاکستان او افغانستان کې ځینې خلک د ناروغیو په وخت د پنساری یا د پنسار دوایانې استعمالوي او د ډاکټر په ځای حکیمانو ته ځي د درملنې یا علاج لپاره. په دې اړه د آشنا ریډیو خبریال حکمت سروش یو راپور تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې ډیری خلک د ناروغیو د درملنې لپاره له طبي بوټو او په کور کې له جوړو سوو درملو کار اخلي. د کابل یو شمیر شهریان چې بازار ته د طبي درملو د اخیستلو لپاره راغلي وایي د دغو درملو د کارولو پایلې ښې دي.
لکه کور کمن ده ټول جوړونو ته ډیره ګټه لري او ګټه رسوي. همداسې لکه چې دا زنجفیل لون دا ټول جوړونو اډوکو لپاره ډیره خاصه ګټه لري او منګوړي دي او نتیجه مثبت.
حاجی نورالله چې د پښو درد لري وایي چې کلونه کېږي د طبي بوټو له درملنې کار اخلي او همدې درملو مرسته ورسره کړې چې پر پښو وګرځي.
هم دا درد چې ورسره ګرځم کدا درمل ونه خونم نشم ګرځیدله او د پښو درد لرم هر څومره چې ډاکټر ته ولاړم هند ته ولاړم دواوی پیچکاری می وخستې خو ګټه یې ونه کړه هم دا یونانی درمل ګټه کوي چې خورم یې
خو ډاکټران وایي چې په کور کې له جوړ سوو درملو کار اخیستل د درملنې اساسي لاره نه ده او خلک باید یوازې د متخصصو ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم درمل وخوري
په ابتدایي شمس یو څوک تبه لري بهترین تداوی د تبه د څوک غواړي چې څوک باید یو ټوټې لامده کړي په سار یا په ناس کې کیږدي د تبه یې ډېر ښه شی ولې د تبه دپاره دوا درست نه دي یو څوک منچ یې سال دي که نه هغه وارس ورته جوړې په کور کې ډېر ښه شی ده یو اوبو ډېر ورکوي مایات یو څوک تبه لري مایات ورته ډېر ورکوي دا ښه شی یو څوک مثلا پوهېږي چې دا مثلا درد لري د سینې درد لري یا ټوخی لري یو انشاق دی او بخار دی او دا شان کی یو مثلا یو بوټی چې مثلا د بلغم نرم کی یا دا شان کی
دغه ډاکټر وایي چې په کور کې له جوړ سوو او گیاهی درملو کار اخیستل د ګټې پر ځای ناروغانو ته تاوان کوي
یو څوک د زړه تکلیف لري وایي ولا قلنج منی ولا دی یو مثلا یو دوا ورکې ډیر خطرناکه کده صدری یا د چست پین یا د سینې درد لپاره څوک زر شفخانه ته ډاکټر ته لاړ نیس ډیر بد عوارض لري حتی د مرګ سبب کیږي د خاطر زه خو داسې توصیه کوم چې کورنۍ باید خپل ژوند خپل صحت ډیر باید توجه وکړي هیڅ وخت خو سر نه تنه د گیاهی یا خو سر دواګانې حتی طبي دواګانې څوک اپ نه لري چې بیل مشورې د خپل ډاکټر نه یو دوا استعمال کړي ولی په آینده کې ډیر عوارض لري
په افغانستان کې چې لا هم په لرې پرتو سیمو کې خلک ډاکټرانو او درملو ته لاسرسی نه لري د ناروغیو پر مهال له کورنیو او سنتي درملو کار اخلي حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چې من سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وا
ز چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم
زمانم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بی بی شیرین يم
اوریدونکو د افغانستان له 19 کلنۍ څخه د کم عمره د کرکټ لوبډلې آسیایی اتلولۍ راخپله کړې ده او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د دغې لوبې کپ ترلاسه کړی دی وړاندې په خپرونه کې زموږ همکار رحمان بونیری د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني مشر نسیم دانش او همدارنګه د امریکا غږ آشنا له وتلي او د کرکټ له یوه تکړه مینوالو څخه عابد صاحب سره مرکه کړې ده خبرې کړې دي په یو ګردي میز کې تاسو یې اورېدو او لیدو ته راپولو
کم ملی لوبډله چې دا
دی اوس لوبډله کې کوم لوبغاړي او کی کم کم لوبغاړي دي کم چې ډیر خلو بوکړه لواغه په ملي لوبډله درازي دا سه امکان شته مګو ولا شي
دا کرکټ دی یو ټیم لوبه ده یو ډډل لوبه ده نو ټول لوبغاړو له خلو بوکړه خو اکرام زمونږه وکټ کیپر چې و بیگ هغه ډیر خلو بوکړه دي سره مجیب زدران او ابراهیم زدران او رسولی رحمت الله گربز دی خلکو دسی لوبه وکړه چې دوی دا وخو د چمنګه د کرکټ آینده د ملي لوبډله یا د نېشنل ټیم
دا غلوغړی چې را بشي افغانستان کې کرکټ په ټول افغانستان کې نه لیدل کیږي غټ بنیادی علت څه ده
دسی د چې دا یو حقیقت ده چې دا کرکټ مونږ ته د پاکستان د کله چې مونږ حالت مهاجر و د غي زای څخه پښتنو یا د افغانانو را وړای دا ولنا اوس د د کار روان د چې په شمال کې زمونږ په فرسي زبانانو ورونو کې هم د کرکټ پرمختګ وکي خو د پښتنو په علاقو کې به ډیر دا یو حقیقت ته خو په عموم کې دا یو ملي لوبډله ده او د دې لپاره د کرکټ د ودې لپاره ما مخکې درته وویل چې دغه شوق او دغه نوې شناخت چې افغانانو ته ورکړو دغه د لوبغاړو مینه د افغانانو مینه د دې ځای ته د کرکټ را ورسوو چې نن په نړیوالو جام ګټونکو ته موږ ماتې ورکړو
تاسو په دې سوال ته ځواب وایم
ته لابه څنګه ویل چې دا د افغانستان ملي ټیم دی لوبغاړي د خپل استعداد باندې لوبیږي د نه لوبیږي د کوم ولایت یا د کوم قوم دی سکه چې پکې د ټورنمنټو شو هغه د بند امیر ټیم وګټله چې د بامیان او د وردګو د دې منطقو لوبغاړي
پکې غیر پښتنو لوبغاړو
د افغانستان په هرات کې ټیمونه شته د افغانستان په مزار شریف کې کندوز کې میدانونه شته مجموع کې دانش صاحب زیات خبر دی چې څومره کرکټ هلته کېږي وزنې وجه دا ده چې آشنایی نه پیدا شو یا څومره په تلویزیون باندې زیات ښودل کېږي څومره زیات مینه پیدا کېږي نو هغه شان د کرکټ هم ورځ په ورځ وده کوي د افغانستان په شمال کې په افغانستان مطلب موږ کدي سټو کې استعمال کوو په ټول افغانستان کې څلور د شولایتونو کې کرکټ دفترونه هم شته ادارې هم شته میدانونه هم شته
ولې تر اوسه پورې میدانونه کرکټ نه جوړ شوی تاسو فکر کوئ حکومتي تاسو نن تاسو کوم دی تر اعظم جاو
سمج د سره خبرې کړي د دنیا مورد لري د کرکټ بورډ موجوده مشران نه پخانه مشران نه چې دوی څه نه امکانات لري هغه ټول په کار چولې دي د افغانستان چې کم ځینې ډیر کرکټ کېږي اتر ډیر میدان نه شته کابل کې درې میدان نه دي یو رسمي د نور سره د هغه سره شخصي مشته په ننګرهار کې شته په خوست کې شته په کندهار کې د هند په کومک باندې غټ میدان جوړ شوی دی خو مهمه دا ده چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې کرکټ هم مغ شانتي وشي شپږیزه کې دوی پروګرام دا و چې د کابل نه او په خوست کې لوبي وشو غازی امان الله خان چې کوم ټورنمنت کې دوه هغه په ننګرهار کې شوی دی خو لوبي څومره چې لوبي دي او څومره چې امکانات دي زما خیال دی چې د دریم نړۍ د دریم درجه هیواد په حساب زه زبر تم افغانستان کرکټ ډیر مخکې دی
ها اوس تاسو تر ټولو اعظم دانش صاحب نسیم الله دانش صاحب تاسو د کرکټ بورډ په خوانی مشر پاتې شوی دا وخت د افغانستان د کرکټ تر ټولو غټ چیلنج څه دی
د افغانستان کرکټ یو وزنی چیلنج امن دی او ورسره په څنګ کې چې موږ په هیواد کې ډیرو ځایونو کې امن نشته او د دې سره سره چې کرکټ د لپاره طالبان یا نور ډلې څه نه وایي او کرکټ سره دوی هم مینه لري خو د دې سره سره بعض خلک یا غریبي یا په ولایاتو کې یا په هغه کلیو کې خلک چې ښه کرکټران دي د غریبۍ د وجې یا د اقتصاد خوالی د نه خوالی له وجې چې اقتصادي خانه دی هغوی کرکټ ته نه ځي هغوی زمونږ نه هغه استعداد همداسې ضایع کېږي ویسټ کېږي نو دا یو چیلنج دی او د دې سره سره په څنګ کې د افغانستان کرکټ انفراستراکچر چې باید په کومه نړۍ په کوم معیار باندې چې اوس افغانستان د آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړی ده په هغه سټانډرډ باندې میدانونه چې باید جوړ شي هغه سټانډرډ باندې اکیډمیانې چې باید جوړ شي هغه نشته
هغه نشته دی ښه وخت راسره بیخي کم دی دوه درې تپوسونه زه زر کول غواړم یو خو ما ویل چې ریاست په تګلارو کې کرکټ په کم ځای په کم مقام ولاړ دی موږ ګورو چې پورکوټ غونډې لوبه باندې هم خپله اشرف غنی صاحب عبدالله عبدالله صاحب او سفیران چې په دنیا کې چېرته دي خلک په هغې باندې غبرګون ښایي کرکټ ته څومره اهمیت ورکول کېږي حکومت کې
داسې ده چې دا کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته دنیا کې یو ښه نوم راکوي موږ په دنیا کې په بل نوم باندې پخوا مشهور وو نو کرکټ دی چې اوس موږ ته دنیا کې موږ په بل نوم باندې مشهور کړو چې موږ په دې برخه کې هم دنیا ته هغه تفریح ورکولی شو او ډیپلوماسۍ کې نو په دې وجه باندې دا واقعیت ته چې زمونږ رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور اوسنی رئیس جمهور زمونږ وزیران ډېر زیات اهمیت ورکوي ډېر زیات توجه
کوي کم آی سی سی نه علاوه انټرنیشنل کرکټ بورډ نه علاوه نور کم هیوادونه چې د افغانستان د کرکټ په ایمانداري سره کومک کوي لګیا دي
او د ای سی سی نه علاوه یو هندستان د چیز مونږ سره لګیا د میدانونو راته جوړوي او زمونږ لوبډل بیا زمونږ لوبغاړي هندستان ته ځي هلته میدان را کړی دا هلته زمونږ په روزنه کې ډیر رول لري هلته د دوی غټ غټ لوبغاړي راځي زمونږ لوبغاړي روزي د دې سره سره نورو هیوادونو یا زه فکر نه کوم چې دومره کومک کړی وي خو دا یو کومک دی چې زمونږ سره لوبې کوي پاکستان را سره لوبې کوي مونږ افیلیټ ممبر وو پاکستان را سره په شارجه کې لوبه وکړه چې دا مونږ سره کومک وو پاکستان را سره اے ټیم کې هلته لوبه وکړه په پاکستان کې مونږ اے ټیم د دوی اے ټیم سره ډېرې لوبې وکړې او هغه لایو په تلویزیون باندې هغه ولین ځل وو چې زمونږ
سره یو ځل بیا ډېر مبارکي جی ډېر مبارکي ډېر مبارکي زه د پروګرام کوربه رحمان بدرید هم دې کې د خپل پروډوسر محمود اکرام صاحب سره اجازه غواړم او د خپل همکار وکیل خان مننه کوم خپل خیال ساتي ګرانو
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې زه چی وخزایم
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویمه
مانم کامله خان میا خیل دې د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دې
زمانم ډاکټر زهرا دې او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دې زه پکراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین ایم
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده خبرونه لیا دوام لري د پښتو ژبې وتلې شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد کې او د دوی خدماتو ته د پرزونه وړاندې کولو لپاره په سواد کې یو دستوره سوی ده او دغه دستوره ته جشن روغانی نوم ورکړی سوی دی نور تفصیلات د فیاض ظفر په راپور کې درته وړاندې کوو
دا پښتو د ستر شاعر بابا قطات عبدالرحیم روغانی په اعزاز کې د زلفان بینډ لاړخه د منګورې په شخصي سکول اس پی اس کې د جشن روغانی په نوم باندې یو لوی دستور وشو چې په کې د صوبې د بیلابیلو سیمو شاعرانو ادیبانو او په ادب مینو خلکو ګډون وکړو شاعر عبدالرحیم روغانی یې دستورې ته په علامتی شاهي ټانګه کې راوستو د جشن روغانی په دغه دستوره کې داغه د سلور کتابونو چې پکې د انګریزي کتاب سلفیش د پښتو کتابونه قربانه خیالونه سندریزي احساس زورې دل احساسات خودغرض مخکتنه هم وشوه دستورې د خپل وینا کې د پېښور یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر اباسین یوسفزی وی چې روغانې زمونږ د پښتو فخر دی
روغانې بابا زمونږ د پښتو فخر دی روغانې بابا زمونږ د پښتو توتی دی زمونږ بلبل دی زمونږ د پښتو یو داسې شخصیت دی چې یقین وکړي چې د دوی د شاعرۍ درز نه یوازې په پښتونخوا کې، نه یوازې په پښتونواله کې، بلکې بهر وطنونو کې چې چرته چرته پښتانه اوسیږي نو تر هغو رسېدلی دی. او د دوی د قلم دا کم کاټ چې دی، کم گزار چې دی، کومه تیزی او شوخی چې ده، دا مونږ یا خو د خوشحال خان بابا په قلم کې لیدلی ده، یا مو د غنی خان بابا په قلم کې لیدلی ده، یا مو د روغانی بابا په قلم کې لیدلی ده.
دستور کې شریک شاعر او لیکوال رحمت شاه سایل د روغانی بابا په حق لا وایس اف امریکا دی وته وی
روغانی زبنګ د دې دور د وړو کې وړو کې کلام چې لکه قتلې کلې ده، نو په یو دو شیرونو کې سړی پویولی شي په دې طریقه باندې. دغه کې زمونږ دردونه، زمونږ غمونه، زمونږ رومان، زمونږ مسالې، دا ټول هر څه پکې وی او هغه خلک خوښي. نو ډېر ښه انتخاب یې کړی دی، ډېر ښه پروګرام یې وکړ.
بابا قطعت عبدالرحیم روغانی وایي چې پښتانه چې کله شاعر یا ادیب مړ شي نو د هغه په یاد کې دستوري کوي، خو پښتنو اوس خپل روایت بدل کړو او پښتانه اوس د شاعر په ژوند هغه ته دا اعزاز ورکوي.
زه دا ما دا مرګو ته وختیم ویلي دي کنه چې د پخانی روایت نه دا یو بدل پروګرام دی. پخانی دغه روایت وو چې یو لیکوال ادیب دا به مړ شو، دا هغه وسره ډیره عقیدت وو، خو چې دی به مړ شو نو وروسته پسې پروګرامونه کول. اوس دا روایت دی یو نوی روایت شروع کو، او زه د دې ته ډیر داد ورکوم چې هغه زما غونتې اگر چې زه دونه کمزور سړی خو په هر حال هغوی د خوښ لیکوال په ژوندانه باندې احترام کوي، قدر کوي، هغه په اعزاز کې داسې پروګرامونه کوي.
دا سواد خوږجبي شاعر محمد حنیف قیس په دغه دستوره کې په عبدالرحیم روغانی لیکلي خپل یو څو شعرونه وې.
روغانی روغانی دی، یوان سړی دی خو روغانی دی، یوان سړی دی خو روغانی دی، حوصله لویا په قدم اندرې دی، د وخت خزان کې شین پسرلی دی، لجمو تختی سم ګړندې دی، لمرګي مړ دی په ژوند ژوندې دی، او د ټولو خپل دی کډیر پردې دی، د ټولو خپل دی کډیر پردې دی، او د تنز کشتیلا د تنز کشتیلا یو ښه مانکې دی، هر یو سړی ته رونی تندې دی، او په پښتو مړ دی پښتون بچی دی.
دستوري ته راغلی تنان اوې چې عبدالرحیم روغانی د پښتو ډیر ښه شاعر دی، او خاص کر د قتې په دوو شعرونو کې هغه د دې وطن او د خلکو د احساساتو ترجمانی کړې ده. دستوري کې د روغانی بابا سه کتابونه هم نیلام شول، او اولنۍ کتاب یې د 15000 روپۍ په بولۍ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر واجد علی خان واغستو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ڈیوا، سوات.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې د لبنان ګوښه شوی لومړی وزیر رفیق حریری به د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځ ده بیرته خپل هیواد ته ستون شي. رفیق حریری له سعودي عربستان څخه د تلویزیون په لاره باندې له خپلې دندې استعفا کړې وه، او سیاستوالو د لبنان سیاستوالو ویل چې د سعودي عربستان د فشار په پایله کې نوموړي استعفا کړې ده. نوموړی دا مهال په پاریس کې دی. پام وکړئ په دې اړه نور جزئیاتو ته زموږ همکاره کلثوم کاکړي وړاندې کوي.
د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي د هېواد خپلواکۍ دروازې لمانځلو لپاره به هېواد ته ځي، او خپل سیاسي دریځ به هم په ډاګه کړي. د لبنان مستعفي وزیر اعظم سعد حریری د فرانس د صدر ایمانوئل میکرون په بلنه پاریس ته تللی دی. ښاغلی حریری د ښاغلي میکرون سره له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې د فرانس مننه وکړه چې په منځني ختیځ کې یو مثبت سیاسي رول لوبوي. هغه د لبنان د سیاسي وضعیت په اړه وویل چې د صدر سره د لیدنې وروسته به د دغو موضوعاتو په اړه خپل دریځ څرګند کړم. ښاغلی حریری د دغو راپورونو وروسته په لومړي ځل خپل دریځ وړاندې کړو چې پکې ویل شوي هغه سعودي عربستان یرغمل کړی دی. د لبنان وزیر اعظم د نومبر په 14 نیټه په سعودي عربستان کې خپله استعفا اعلان کړه، خو د لبنان صدر میشل اون د هغه استعفا نه ومنله او په
سعودي عربستان تور ولګاوه چې هغه د خپلې خوشي پر خلاف ساتلې ده. خو د لبنان جمهوري ریاست دفتر د شنبه خالی په ورځ وویل چې حریری پیرس ته د رسېدو وروسته د هغه هیواد صدر ته په ټلیفون خبره وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د استقلال یا خپلواکۍ دروازې د لمانځلو په مراسمو کې به ګډون لپاره هیواد ته ولاړ سي. د فرانس صدر له لبنان او سعودي عربستان سره د خپلو نږدو رابطو څخه په استفادې ښاغلی حریری فرانس ته وبلی چې د بحران د حل لپاره لارې خلاصې کړي. د لبنان اوسنی بحران هغه هیواد د سعودي عربستان د متحدینو او د حزب الله په شمول د ایران د پلویانو د سیمه ایزې سیالۍ په یو ډګر بدل کړی دی. خو فرانس چې د نړیوالو جګړو په موده کې لبنان تر کنټرول لاندې درلود د دغه کړکیچ له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. دغه هڅې هغه وخت څرګند شوې چې کله میکرون تېره اونۍ د سعودي عربستان له ولید محمد بن سلمان سره ولیدل او یو لړ نورې ډیپلوماټیکي هلې ځلې پیل کړې چې په نتیجه یې حریری فرانس ته وغوښتي. د لبنان یو سنی سیاستوال پرون ویلي چې که حزب الله په سیمه ایزو شخړو کې خپله لاسوهنه بنده نه کړي نو هیواد یې له اقتصادي بندیزونو او ناوړه حالات سره مخ کېدای سي. د لبنان عدلیه پخوانی وزیر اشرف رفی وویل د لبنان چارواکي یو لوی مسولیت لري چې له عربي نړۍ سره په خپلو اړیکو له احتیاط څخه کار واخلي. د لبنان اوسنی بحران په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هم اوس په یمن کې یو جګړه روانه ده او په قطر د خلیج هیوادونو د بندیزونو یو شرط له ایران سره د هغه هیواد نږدې اړیکې پرې کول دي.
او د فلسطین یو ځوانه انزورګر انزورونه جوړوي او بیا یې په نړیوالو نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې کوي. بیا هم کلسوم کاکړ.
فلسطینی تنکی پیغله ملک ماتار د چا انزورونه او اونر یو شمیر ایوادونو کې نندارتونو ته وړاندې کړل شوی دی. اوس راتلونکي د جنوري میاشت کې په میډریډ کې کېدونکي نندارتون ته وړاندې کولو لپاره نوي انزورونه جوړولو تیاری کوي.
اول عرض للرسومات كان في بريطانيا.
زما د انزورونو رومبني نړیوال نندارتون په برټن کې و. نږدې زما د 13 سالګرۍ څخه ما خپل انزورونه خرڅول پیل کړی دي او په مالی توګه خپلواکي مې ترلاسه کړې. آرت یا هنر زما د پیسو ګټلو ذریعہ جوړه شوه. د فلسطین او غزه څخه بهر ډېر زیات خلکو زما جوړ کړي انزورونه اخیستي دي.
بدايه انا يعني بعرض اعمالي اول باول.
زه خپل انزورونه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او انستاګرام د لارې نندارې لپاره خپروم. د دغه انزورونو بیل بیل پړاونه هم شریکوم. د نړۍ ګډ ګډ نه خپل انزورونه نندارتون ته وړاندې کولو لپاره د ډاک د لارې لګم. ځینې ځینو کې انزورونه تر میاشتو میاشتو پورې پراته وي، کله درې او کله څلور میاشتې هم، او بیا په ځینې نندارتونونو کې په لږو شپو کې خرڅ شي.
متار خپلې خور دیامته د دې جوړ کړل سوي انزورونه اشکاره کوي.
ملک ډیره قابله ده او ډیر ارمانونه لري. انزورونه جوړولو کې ډیره تکړه ده او د دې جوړ کړي انزورونه ډیر ښایسته او په زړه پورې. د دې تر څنګ دا تعلیمي زده کړو کې هم تکړه ده. د فلسطین عمومي سیکنډري امتحان کې په غزا کې اولنۍ او په فلسطین کې په دویمه درجه کې پاس شوې ده. ملک اوس غواړي چې دا هر ځای او هر ښار کې وپیژندلی شي.
الصعوبات انك انت يعني
زيني تشالنج نشتا لك سنگ چرواندي ما ويل ز نور هوادونو تخپل انزورونه د ننداري لپاره لګما. خو ز پخپل هغه نندارتونونو یا غوندو ته نشمتلی او هغه خلکو سره نشم لیدلی سوک چې زما انزورونه خوخوي او خونتر ناخلی. دا زما لپاره ډیر ګران وی. او بیا که د غزا خبرو کما نو دلته مهارت او هنر کې خلک دلچسپی نه لري او زما دا ډیر زړه مات کړي چې زما انزورونه سوک دومره توجه ورته نه ورکوي. که زه څه هم جوړ کړم هیڅوک پروا نه کوي او نه ورته ګوري او نه د دغه انزورونو په شا مطلب باندې پويږي. زه دا ډیره غټه ستونزه بلم.
په سلورو کالو کې تر سلو زخه زیات انځورونه یې په سویلي امریکا، بریټن، سپین، فرانس او انډیا کې نندارې لپاره وړاندې کړل شوي دي. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. شش پدرته غواړم.